استانک زای باشید. آقای استانک زای خوش آمدید.
من را کوم فروخ صاحب تاسو ته وخت وخت په افغانستان کې اته بجیش په دغه پروگرام ته خرغلی دغه پروگرام تر نه بجو دوام کوي. لمړی نیمایي خبرونه او رابرونه ته ځانګړي ده، خو په دویم نیمایي کې دوه نیس پروگرامونه درته خبرو. تر هر څه مخکې خبرونه ملای د خبرونو سره ټکینن سار په شاوخوا او بجو د کابل ښار په دریمه ناحیه کې یو انتحاري حمله شوې ده. ناټو د ننګرهار ولایت په هاس کې مینی ولسوالۍ کې په یو هوایي حمله کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې ادعا غلطه بولي، او د اردن چارواکي وایي په پلازمینه امان کې د اسرایلو په سفارت کې د ډزو په پیښه کې یو تن مړ او د یو اسرایلي وګړي په ګډون دوه نور ټپیان شوي دي. پوره خبرونه نن سهار په شاوخوا او بجو د کابل ښار په دریمه ناحیه کې و انتحاري حمله شوې ده. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال سالم الماس ازادي راډیو ته وویل انتحاري حمله د افغانستان د اجرایه ریاست د دویم مرستیال حاجي محمد محقق په کور ته نږدې شوې، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. له سیمې د خبرونو په اساس تر انتحاري حملې وروسته چې غږ یې تر ډېره ځایه اورېدل شوی ډزې هم شوې، خو د کابل امنیتي چارواکي د ډزو تبادله ردوي. ناټو د ننګرهار ولایت په هسکې مینی ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې ادعاوې غلطې بولي. د هسکې مینی ولسوال حاجي ساز ولی پرون ازادي راډیو ته وویل په مری سیمه کې د بمبارۍ د داعش ډلې 15 غړي وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. ولسوال ساز ولی وویل له کوم کوره چې بمبار پرې شوی په بهرنیو ځواکونو اندښتونه شوي وو.
اگر کور نه یو ځل دو ځل انده خوشو، یو ځل سبی و بجو باندې انده خوشو، او یو ځل په توکم دو بجو دس وخت کې بیا د همدې کور نه انده خوشو.
د په ننګرهار کې د هسکې مینی ولسوالۍ ولسوال د هم وایي چې په دې هوایي بمبار کې ملکیانو ته تلفات اوښتي، خو دی دقیق شمیر نه په ډاګه کوي. د ناټو ماموریت بیا وایي چې په هسکې مینی ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په بمبار کې ملکیانو ته تلفات نه دي اوښتي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب د کوهستان او د غور د تیواری ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. پرون سهار د غور ولایت چارواکو د تیواری ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړ، او وروسته د فاریاب سیمه ییزو چارواکو هم تایید کړ چې د کوهستان ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولی دی. دفاع وزارت تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دې دوه ولسوالۍ مرکزونه نیولي، خو وایي د افغان ځواکونو په شاتګ د سرتیرو د تلفاتو د کمولو او مصلحت لپاره و. په پام کې ده د ټاپي پروژې په اړه راتلونکې اونۍ په کندهار کې یو کانفرنس جوړ شي. په دې کانفرنس کې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې د ټاپي پروژې د ګازو د لیګت یا د ټاپي پروژې د اهمیت او د خلکو د همکارۍ د جلبولو په اړه خبرې کیږي. د کندهار د والي ویاند سمیم خپلواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خلکو ته د کار زمینه هم مساعدیږي او کاري فرصتونه هم برابریږي، او له بلې خوا د فابریکو په جوړېدلو کې د ریل د پټلۍ سړک او انرژي او نورو پرمختګونو ته هم لاره هواریږي.
د ښاغلي خپلواک پوینا په کندهار کې د ټاپي په اړه کانفرنس د جوړېدو هدف دا دی چې په دې پروژه کې ولسونه ښکیل شي او خلکو ته کاري فرصتونه برابر شي. ټاکل شوی د ټاپي پروژې عملي چارې په 2013 کال کې پیل شي. تمدا د هیواد د لویدیز روند حاجانو لومړی ډاله نن د هرات له هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته ولاړه شي. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل سکال به د هرات له ول سوه حاجانو په ګډون د لویدیز ولایتونو ټول نږدې 4000 حاجان د اریانا په الوتکو کې سعودي عربستان ته واستول شي. سکال اوم کال دی چې د لویدیځو ولایتونو حاجان په مستقیم ډول د هرات له نړیوال هوایي ډګر څخه د حاج په لور روانیږي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته هم ده. ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان به نن عربي هیوادونو ته د سفر په دویمه او وروستۍ ورځ قطر ته ولاړ شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د ورځې په ناوخته کې د کویت له امیر سره هم خبرې کړې دي. هغه مخکې له دې چې کویت ته ورشي سعودي عربستان ته تللی و. کویت د سعودي عربستان د او دریو نورو عربي هیوادونو او قطر ترمنځ د لانجې منځګړیتوب کوي. څلورو عربي هیوادونو چې مشري سعودي عربستان کوي په قطر تور لګولی دي چې له تروریستي ډلو ملاتړ کوي او هم د دغو مذهبي هیوادونو له سیاسي مخالف ایران سره نږدې اړیکې پالي، خو قطر دغه تورونه بې ځایه بللی دي. دغه عربي هیوادونو همدارز له قطر ځینې مهمې غوښتنې هم کړې دي چې قطر یې په اړه باندې څېړنې کوي. د اردن چارواکي وایي په پلازمینه امان کې د اسرایلو په سفارت کې د ډزو په پیښه کې یو تن مړ او د یوه اسرایلي وګړي په ګډون دوه نور ټپیان شوي دي. د اردن پولیسو په یو بیان کې ویلي په دې پیښه کې یو اردنی په ډزو وژل شوی او یو اسرایلی او یو بل تن له ټپي کېدو وروسته د علاج لپاره په یو روغتون کې بستر شوي دي. حاله خبري اژانس چې د اردن له پوځ سره تړلی راپور ورکوي د ټپي شوي اسرایلي روغتیایي حالت نازک دی. سپینې ماڼۍ د هغې لایحې منلو ته چمتووالی ښودلی چې پر روسیې به نوي بندیزونه ولګوي او د دې بندیزونو د فسخه کولو لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ صلاحیت محدودوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هیکابي ساندرز پرون په یو ټلویزیوني ورکه کې په دې اړه چمتووالی یو ورځ وروسته له هغه څرګند کړ چې د کانګرس جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات غړیو وویل دوی د دې لایحې په اړه موافقې ته رسېدلي دي. د ټرمپ ادارې چارواکو له دې مخکې له دې لایحې سره مخالفت ښودلی و، خو د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هیکابي ساندرز پرون د ای بی سي ټلویزیون ته په یو پروګرام کې وویل موږ د دې لایحې ملاتړ کوو او اوس به د کانګرس د استازیو له جرګې او سنا سره ګډ کار ته دوام ورکړو څو پر روسیې دا بندیزونه تر هغه وخته ولګول شي چې د اوکراین مسأله په بشپړ ډول نوي حل شوي. او د اوکراین په د سولې په خبرو کې د امریکا ځانګړی استازی سیمې ته د خپل لومړي ځل سفر پر مهال ویل د اوکراین په ختیځ کې له اوربند څخه د پرله پسې سرغړونو شمیر حیران کړی دی. کورټ وولکر چې واشنگتن په دې وروستیو کې د اوکراین په ختیځ کې د کیف او روس پلو بلتون پالو ترمنځ د جګړې د ختمولو خبرو ته د استازي په توګه معرفي کړی، پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل په سیمه کې له اوربند څخه د سرغړونو شمیر حیرانوونکی دی. وولکر له دې څرګندونو څو ساعته مخکې د وسلوالو بلتون پالو پر ضد د اوکراین د پوځي عملیاتو په قرارګاه کې یو خبری کانفرنس ته وویل اوکراین په هغه توده جګړه کې ښکیل دی چې پړی د په مسکو واچوله. خبرونه مله ازادي رادیو اوریدل، دا خبرونه بیا هم کولای شي ته ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې ولولې. دغه پروګرام کې اورئ چې نن سهار د کابل ښار په درېمه ناحیه کې د افغانستان د اجرائیه ریاست د دویم رسل حاجی محمد محقق کور ته نږدې انتحاري حمله شوې. ویل کېږي تلفات خلکو ته اوښتي خو دقیق شمیر نه دی په ډاګه شوی. د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي په ننګرهار کې په هسکې مینې ولسوالۍ کې د دوی په هوایي بمبار کې ملکیانو ته تلفات نه دی اوښتی.
Those reports are false. We have no indications that civilians were in the area before the strike or after the strike.
د هسکې مینې ولسوال ویلي دي ملکیانو ته تلفات اوښتي خو مرجوب خو دقیق شمیر نه دی معلوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي د غور د تیواری او د کوهستان او د فاریاب د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. په پای کې هم دوه اونیس پروګرامونه درته خبرو، لمړی انصاف پلټه کې او بیا ورکشوي. عزیزان بیا مو هم سهار په خیر راځو. لمړی مطلب ته د غوڅ ملاتړ ماموریت په ننګرهار ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکی وګړو د تلفاتو ادعا رد کړې ده. دغه مطلب وروسته درته خبرو چې ریپورت لرو پرې، خو اوس کابل ته ورجو. نن سهار شاوخوا او بجې د کابل ښار په درېمه ناحیه کې و انتحاري حمله شوې ده. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال سالم الماس دغه انتحاري حمله تایید کړې، خو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. دا چې نور جزئیات څه دي او حمله چیرته شوې ده په اړه باندې د ازادي ریډیو خبریال اکرام الله اکرام همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب مهرباني وکړئ جزئیات څه دي؟
ډیر زیاته مننه ستانه زیات صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل دغه حمله
په د کابل خار په شپږمه ناحیه کې د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق لکور سره نږدې تر سره شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې دا یو موټر بم حمله و چې تلفات لري خو په اړه دقیق شمېره لا تر اوسه نه ده څرګند او دوی څېړنې کوي. سیمې ته امنیتي ځواکونه رسیدلي، امبولانسونو آوازونه اورېدل کېږي او په سیمه کې اور لمبې هم لیدل کېږي چې په هغه ځای کې لیدل شوي دي. د کابل ښار د جنایي جرمونو سره د مبارزې امیر جنرال سالم الماس هم دا پیښه تایید کړې ده او خو ویلي دي چې د تلفاتو په اړه معلومات نشته. دا پیښه شاوخوا اووه بجې د سهار په اووه بجو باندې رامنځته شوه او تر اوسه لا چارواکو نور څه په دې اړه نه دي ویلي.
بله اکرام صاحب مننه کوم. کور ودان په دغه پیښې د تعقیب لپاره به په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید مهمند ته هم ورشو. ښاغلی مهمند هم تازه جزئیات را پیدا کړي دي. مهمند صاحب مهرباني وکړئ، پیښه څنګه شوې ده او په کوم وخت کې دغه پیښه شوې ده؟ ویل کېږي د روښنایي یا روښنایي غورځنګ هم نن مظاهره پلان کړې وه، دا پیښه څه تړاو لري له دغې سره؟
مننه ستانګزه صاحب. اکرام الله اکرام په خپل رپورټ کې لومړنیو معلوماتو ته اشاره وکړه. حکم معلومات چې ما راټول کړی دی اوس اوس چارواکو تقریبا په دې چاودنه کې د دوه کسانو وژل تایید کړی دی. البته دغه چارواکو د نوم له خودلو څخه ډډه کړې ده. چاودنه د څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه په خپل خبرو کې، د اجرایي ریاست د دویم مرستیال حاجي محقق کور ته څیرمه په عمومي واټ شوې ده. خو د چاودنې د نویت په اړه باندې بیلابیل معلومات ورکول کېږي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې حمله ځان وژونکې وه چې د یو موټر بم په وسیله شوی. د دغه وزارت وایان نجیب دانش همدا څو شېبې مخکې راته د ټلیفون په لیکه وویل چې حمله د یو کورولا موټر په وسیله شوی او تلفات هم لري. خو ده زیاته کړه چې دته د تلفاتو د شمېر په اړه معلومات لا نه دي ورکړل شوي. ښاغلی دانش دا هم وویل چې دوی لا تر اوسه د حملې د هدف په اړه هم معلومات نه لري چې د حمله کوونکي هدف څوک و. خو بل لور ته همدا څو شېبې مخکې ما د کابل د امنیت قوماندانۍ له ویان بصیر مجاهد سره چې د پیښې په ځای کې د خبرې وکړې، هغوی هم چاودنه تایید کړې ده. خو دوی د نویت په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ویل چې سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا قلابند شوې ده او له څېړنو وروسته به روښانه شي چې د حملې هدف څوک او د حملې نویت څوک. خو ځینو نورو چارواکو چې د نوم له خودلو ډډه کوله په خبرو کې وویل چې تر اوسه پورې دوی دا تاییدولی شي چې په دې حمله کې دوه کسه وژل شوي دي.
بله کور ودان، فقط یو بلې مسلې ته اشاره وکړه. دغه د روښنایي غورځنګ مسله هم نن تمه وه چې دوی مظاهره وکړي او دا غورځنګ هم په یو ډول باندې لامدغو مشرانو سره تړاو لري. څه فکر کوي په دې اړه باندې؟ څه ارتباط لري دغه سره؟
بله ستانګزه صاحب، تقریبا نن د روښنایي د غورځنګ د لومړنۍ مظاهره چې پکې چاودنه وشوه او له اتیاو څخه زیات کسان پکې ووژل شول، نن تقریبا لومړنۍ یو کال پوره شو. په دغه مناسبت باندې دوی پلان درلود چې په کابل ښار کې یو لاریون وکړي. خو ځینې معلومات دا ښیي چې دوی د حکومتي مشرانو سره په خبرو کې په دې ته صلاح شوي دي چې له دغه لاریون څخه لاس په سر شي. تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې دغه لاریون به وشي، مظاهره به وشي او که نه. دوی کومې خبرې چې د حکومتي مشرانو سره شوي د هغې له مخې به دوی د مظاهرې څخه ډډه وکړي.
کور ودان ژوندی اوسې. حمید مومند د ازادي راډیو رئیس په کابل کې چې په کابل ښار کې د حاجی محمد محقق کور ته نږدې د شوي حمله په اړه باندې لمونږ سره جزئیات شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم راځو خپلو رپورټونو ته. د غوڅ ملاتړ ماموریت په ننګرهار ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکي وګړو د تلفاتو ادعار رد کړي. د ننګرهار ولایت سیمه ییزو چارواکو پرون ویل په هسکې مینې ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو هوایي برید د داعش ډلې غړي او په نامعلوم شمېر ملکي کسان وژلي، خو ناټو وایي د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه به تحقیق کوي. په دې اړه جزئیات احمد تکل اوروي.
ناټو د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ادعاوې غلطې بولي. سیمه ییز چارواکي او عیني شاهدان وایي د هسکې مینې ولسوالۍ په مریض سیمه کې پر یوه کور چې د فاتح مراسم پکې روان وو. د بی پیلوټ الوتکو په بمبارۍ کې یو شمیر ملکی وګړي وژل شوي. د هسکې مینې ولسوال حاجی سازولی پرون ازادۍ راډیو ته وویل د بمبارۍ د داعش ډلې 15 وسلوال وژلي او 15 نورې ټپیان کړي. نوموړی د ملکی وګړو مرګ ژوبله هم تاییدوي خو وایي چې شمیر یې نه دی ور معلوم. د راپورونو له مخې امریکایي ځواکونو په دې سیمه کې پر یوه کور وروسته له هغه بمباري وکړه چې داعشیانو له دې کور څخه پر ګډو ځواکونو چې په سیمه کې پوځي عملیات کول ډزې وکړې. ناټو په پیښه کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې اداره دوی او وایي دوی له دې سیمې څخه د ملکي تلفاتو هیڅ راز خبر نه دی ترلاسه کړی. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان دیمن هوروات پرون ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ادعا غلطه وبلله.
Those reports are false. While we did take the strike in Mangarhar today against armed insurgents, we have no indication.
دارا پرونا ناسم دی هغه هوایي حمله کې چې موږ په ننګرهار ولایت کې پر وسلوالو یاغیانو کړی له حمله مخ کې یو رسته د ملکی وګړو د استوګنې هیڅ نخې نخانی نشته. خو له دې سره سره که موږ ته داسې کومه اداره ورسیږي چې په دې عملیاتو کې ملکی وګړي زیانمن شوي دي موږ به په اړه څېړنه وکړو. د ننګرهار د عامه روغتیا د ریاست چارواکي وایي لسیمې څخه 8 تنه ټپیان د جلال آباد مرکزی روغتون ته د علاج لپاره وروړل شوي چې دوه پکې ماشومان او 15 میرمنې دي. عیني شاهدانو په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبريال ته وویل چې د پیښې مړه او ټپیان د هغو کورنیو غړي او د فاتحې په مراسمو کې ګډونوال میلمانه دي چې بمباري پرې شوي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي په ننګرهار کې په هسکې مینې ولسوالۍ کې هوایی حمله کړي خو ملکانو ته مرګ ژوبله نه ده اړولې. دا چې په هسکې مینه کې څه خبرې دي او جزئیات هلته څه دي په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری یو ریپورت راستولی.
د هسکې مینې ولسوالۍ مسؤلین وایي د یکشمې په ورځ د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د دې ولسوالۍ په مریض سیمه بمبار کړی چې پکې داعش وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو تر څنګ ملکي خلکو ته هم تلفات اوښتي. د هسکې مینې ولسوال حاجي سازولي وایي په دې بمبار کې د داعش د 15 مهمو سرګروپانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 15 تنه نور زخمیان دي. نوموړی وایي په دې بمبار کې ملکي خلکو ته هم تلفات اوښتي خو د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه. ولسوال سازولي وایي دا بمبار په یو کور هغه مهال وشو کله چې د یاد کور څخه پر بهرنیو ځواکونو انداخت وشو.
ارګپور نه یو ځل نه دوه ځل انداخت وشو. یو ځل سبې و بجو باندې انداخت وشو د همدغې کور نه چې د ملکي کس حکم کس کې لګېدلی او یو ځل په دوه بجو باندې پاو کم دوه بجو دس وخت کې بیا د همدې کور نه انداخت وشو.
د پیښې له ځای څخه د جلال آباد مرکزی روغتون ته 8 تنه زخمیان ورول شوي چې پکې میرمنې او ماشومان شامل دي. د دې زخمیانو پیوازان او د پیښې عیني شاهدان وایي په کوم کور چې بمبار شوی د همدې دیوال شریک په بل کور کې د فاتحې مراسم وو. د پیښې عیني شاهد رضوان الله شینوار وایي په بمبار کې ملکی خلکو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتي ځکه اکثره خلک د فاتحې مراسمو ته ورغلي وو.
دغه پیښه نن غرمه د هسکې مینې ولسوالۍ د میجي بابا په سیمه کې چې د یو مړي په فاتحه کې د عامې ولسوالۍ وګړي راټول شوي او د تلافي ځواکونو د فان ورباندې بمباري وشوه چې په نتیجه کې ډېر زخمیان او شهیدان موږ د لاسه ورکړي دي چې څه شهیدان او زخمیان په ساحه کې اوس هم قرار لري او ساحه د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ ده.
بلخوا په ورسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذ اسمت شینواری ازادي راډیو ته ویل د لومړی پیښه نه ده چې ملکی خلکو ته پکې تلفات اوړي. دی ویل دی وړاندې هم د جګړې د دواړو لور نه په بریدونو کې ملکی خلک پنه خښوي دي. نو موري د جګړې لخکې له خو نه غوښتنه وکړه چې د ملکی خلکو ژوند ته پام وساتي.
خو دوی دواړه طرفه فکر کوم چې دواړه طرفه دوی د ولسی خلکو په فکر کې نه دي او دواړو طرفو هیڅ ا د چا خبره چټ نه په خرابيږي او تر اوسه پورې ډیر زینو کې انداز شوي دي.
په سیمه کې یو باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په نخښوي کور دغه بچا په نوم د داعش مهم سرګروپ پوچ د بمبار پر محل په دې کور کې د نور سرګروپانو په ګډون د داعش وسلوالو جلسه و او په ورته وخت کې د همدې کور دیوال شریک بل کور کې عام خلک فاتحې ترټول شي وو.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو ته غوښتست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ملي لوبډله د آسیا کپ په سیالیو کې البته چې د غوراوي لوبې دي او تمه د ګټونکو ټیم نړیوال جام ته وزي لوبې کوي. په دې لوبو کې افغانستان نن 15مه لوبه کړې ده، 15مه لوبه پیل کړې ده، څلور مخکې ټول سره ګټلې دي. په نننۍ لوبه کې افغانستان 1.6 منډې کړې دي. د دوو لوبغاړو په سوځېدو په دیرش اورونو کې لوبه د 500 اورونو ده. البته تازه معلومات دا ښیي چې منډې 1.9 دي ټول ټال او درې وکټې تللې دي. په نننۍ لوبه کې هم افغان لوبغاړو د پخوا په څیر ښه لوبه پیل کړې ده او په دې لوبه کې ابراهیم زدران 3 منډې کړې دي، طارق ستانگزي 55 او نوید عبید 9 منډې کړې. په لوبه کې اوس درویش رسولي او شمس الرحمن ملګرتیا روانه کړې ده. تمه ده 6 اورونه نور هم ولوبوي په نننۍ لوبه کې. د مقابل ټیم سنگاپور دی چې د دغه لوبو کوربتوب کوي. افغانستان څلور واړه لوبې ګټلې دي او تر ډیره پورې د نړیوال جام لپاره لار پیدا کړي. د نړیوال جام په لوبو کې افغانستان تر اوسه پورې 1 ډیر مخکې تللی و چې 1 مقام خپل کړی و. البته د 19 کلنو د ملي ټیمونو ترمنځ اوس هم نوریاس نوري ته غوږ دو چې د افغانستان په اړه غربي مطبوعات کتلي.
لانګ وار ژورنال خبرونې د طالبانو د مشر د زوی ځان وژونکي حملې ته پام اړولی او لیکي د ملا هیبت الله زوی حافظ عبدالرحمن د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو په ځان وژونکي حملې سره ځان وواژه. لانګ وار ژورنال لیکي د هغه د ځان وژونکي حملې خبر لومړی د عبدالقهار بلخي په نوم د طالبانو یو پیژندل شوي ملاتړي د ټویټر له لارې ورکړی و چې وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم هغه تایید کړ. لانګ وار ژورنال لیکي د جهادي ډلو د مشرانو د زامنو لخوا د ځان وژونکو حملو ترسره کول یو غیر معمولي کار دی، ځکه لیدل شوي چې اکثرا د هغوی زامنو د پوځي قمندانانو یا د نورو چارو د مسؤلینو په توګه دندې ترسره کړې دي. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله زوی د هلمند په ګرشک هغې ولسوالۍ کې ځان وژونکي حمله ترسره کوي چې تېره اونۍ د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې چې هدف یې وسلوال طالبانو په تېروتنې سره لږ تر لږه 12 افغان پولیس ووژل شول. طالبان د ګرشک په ګډون د هلمند په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم فعال حضور لري. ویل کېږي چې په اوس وخت کې د هلمند ولایت شپږ ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي. وروسته له هغې چې امریکایي ځواکونه په 2014 کال له دې ولایته ووتل، طالبانو یې ډېرې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. جاپان ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان پر جګړې یوه لیکنه خپره کړې او لیکي 14 کاله پر دغې جګړې تیر شوي او متحده ایالات تر اوسه مخته وړي. دغه جګړه نه یوازې دا چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده او د امریکایي سرتیرو د وینې تویدو سربیره نږدې ده چې لګښت یې تر 1 تریلیون یعنی 1000 میلیارد ډالرو پورې ورسیږي. له اخلاقي پلوه هم له فساد سره ملا، ځکه ده چې تر اوسه یې د رضایت وړ د وتلو لاره نه لیدل کېږي چې دا د شرم وړ خبره ده. د جاپان ټایمز ورځپاڼې په لیکنه پر امریکا د القاعده له لوري د 2001 کال د ترورستي حمله وروسته دې ته اړتیا وه چې پر افغانستان یرغل وشي تر څو دغه ډله وځپل شي، او کله چې هغه ماته شوه موږ ته په کار وه چې له دې هېواده ووځو او یوازې یو محدود شمېر سرتیري هلته پرېږدو چې سیمه تصفیه کړي. خو د دې پر ځای موږ پرېکړه وکړه چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ داسې بڼه پلي کړو چې د افغانانو لپاره پردی وه، په داسې یوه هېواد کې چې له تاریخي پلوه قومونو واکمني چلولې او هېڅ یو بهرنی ستر قدرت یې په اداره کولو یا د اوږدې مودې لپاره په بشپړه توګه په کنټرولولو نه دی بریالی شوی.
ازادي راډیو ته غواګست. د ازادي راډیو د خبرونو د لوستلو لپاره پښتو فیسبوک ته ورشئ. facebook.com/ازادي راډیو زمونږ آدرس دی. اوس ورزو یو راپور ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د غور د تیواری او د کوهستان او د فاریاب د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. دغه ولسوالۍ ویل کېږي پرون د طالبانو په لاس سقوط شوي دي. احمد تکل او نور جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د فاریاب د کوهستان او د غور د تایورې ولسوالۍ پر مرکزونو وسلوالو طالبانو ولکه ټینګه کړې، خو وایي چې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري پرون ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
د دې ولسوالیو مرکزونو
سقوط کړی دی په دې معنا چې زمونږ قوتونه ترنه شاته شوي دي. هلته د دفاع وزارت قوتونه نه و د دې په خاطر باندې چې محلي پولیسو ته او هلته هغه کوم قوتونه چې پراته وو هغوی ته ډېر زیان ونه رسېږي، دوی د مصلحت له مخې شاته شوي دي. زمونږ د کومو قوتونه، هوایي قوتونه او نور د ساحوي قول اردوګانو قوتونه هلته اوس رسېدلي دي. انشاءالله په ډېر کم وخت کې هغه سیمې بېرته د دښمن څخه لاسته راشي.
پرون سهار د غور ولایت چارواکو د تیوري ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړ او وروسته د فاریاب سیمه ییزو چارواکو تایید کړ چې د کوهستان ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولی. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان وویل چې وسلوالو طالبانو د کوهستان ولسوالۍ او د امنیه قمندانۍ ودانۍ او ځینې نورې دولتي ادارې نیولې دي. ښاغلي وزیري د هیواد په ځینو نورو سیمو کې د عملیاتو یادونه هم وکړه او ویل چې ډیری د عملیات تعرضي دي.
ځینې عملیات زموږ تعرضي عملیات دي چې د هیواد په دولس ولایتونو کې د نن روان دي، مګر هغه ځای کې چې کله دښمن فعالیت کوي یا برید کوي د هغې سره هم موږ عملیات ترسره کوو، دښمن ته ضربه واردوو. نو په دغه دوه ولسوالیو کې دښمن برید کړی و، شمېر یې ډېر و. د دې لپاره چې زموږ تلفات رامنځته نه شي، موږ د مسلحت له مخې زموږ قوتونه هلته چې و هغوی شاته تګ کړی دی.
د یادونې وړ ده چې د فاریاب، غور، بغلان، کندوز او د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په ګډون د هیواد په نارامو سیمو کې د امنیتي ګواښونو په اړه پرون د وسلوالو ځواکونو د اعلی سر قمندانې په غونډه کې هم خبرې وشوې. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي په دې غونډه کې چې ولسمشر اشرف غنی او د امنیتي دفاعي ارګانونو مسؤلانو ګډون پکې کړی و، په هغو سیمو کې چې د وسلوالو مخالفینو ګواښونه پکې لوړ دي د دفاعي تدابیرو په اړه پریکړې وشوې.
په کونړ کې د حزب اسلامي په سلګونو غړیو په هیواد کې د سولې د خبراترو ملاتړ وکړ او د حکومت خلاف ائتلافونه د هیواد په زیان وګڼل. غونډه د قومونو او قبایلو چارو په ریاست کې جوړه شوې وه. روحلا انوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
ویناوالو په هیواد کې روان جنگونه حرام او مسلمان وژنه وګڼله او له ټولو وسلوالو ډلو یې وغوښتل چې د حزب اسلامي په څیر دي د جګړې په ځای د روغې جوړې او سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړي، ځکه چې دغه جګړه پردی او یوازې د افغانانو د وژنې او هیواد ورانونې دپاره دوام لري. مولوی محمد طالب ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې روانه جګړه هیڅ شرعي بڼه نه لري او یوازې د مسلمانانو د وژنې او زورونې دپاره د نور لخوا پیل شوی او جنگ کې ښکیل خواو ته پکار دي چې نور له دغه ناروا جګړې لاس واخلي.
اوسنی جنگونه چې اکثر هغه دینی سبغه نه لري او رنگ نه لري، صرف د افغان ملت د تباهي او د بربادۍ نه نور هیڅ هدف او غرض او غایه نه لري. نو په دې اساس منه مونږ ټول مشرانو د دې ګډونوالو دا غوې د ویناو هغه غن هدف دا و چې دا ملت نور د جنگونو نه راوګرځي او د خپل ملت سازي او د خپل ملت آبادۍ او د دې ستونزو نه د وتلو لپاره کار وکړي.
هغه ویل د غونډې برخوالو په هیواد کې د حکومتي لوړپوړو چارواکو لخوا د حکومت خلاف جوړ شوي ائتلافونه هم د افغانستان په زیان وګڼل.
دغه ائتلافونه چې دا په دې ایامو کې جوړ شوي وو دا هیڅ قانوني بڼه نه لري، نه عرفن، نه شرعن، نه سیاستا. دا صرف د خپلو شخصي منافعو او د خپلو هغه نقصاناتو د پټولو لپاره دوی دا کار کوي. په ویره کې دي چې دوی سره حساب ونشي. په دې خاطر باندې دغه لافونه د دې ملک لپاره د ټولو نه زیات یو زهریلا حرکت دی چې ملت به ورسره خرابیږي. موږ د دې خلاف یو. افغان ملت دا یو ملت دی. موږ دا ټولو ائتلافونو په سر د مخالفت کوو، مقابلې کوو، څوک چې د ملک تجزیه غواړي.
قاری اشرف علي وویل په افغانستان کې یو شمیر کسانو څه عجیب او غریب کارونه شروع کړي، هم په حکومت کې په لوړو چوکیو ناست وي او هم د حکومت ضد ائتلافونه جوړوي. هر څوک چې ائتلافونه جوړوي باید له خپل دندو استعفا وکړي.
دا کوم ائتلافونه چې جوړ شوی دي دا هغه کسانو جوړ کړی دي چې داخله حکومت دي او غټي غټي وظیفې لري او هغه په حکومت کې یو اختلاف پیدا کول غواړي اول باید دغه خلق د حکومت نه استعفا وکړي، د خپل وظیفې نه استعفا وکړي او بیا دغه شان کار ته کار وکړي.
د غونډي برخوالو په حکومت غږ وکړ چې هر څوک په حکومت کې دننه د حکومت په ضد فعالیتونه کوي، هغوی له طالب او داعش د افغانستان امنیت او سولې ته ډیر خطرناک دي او باید له طالبانو او داعش ورسره سخت چلند وشي. غونډه په ظاهره د حزب اسلامي د مشهور قومندان حاجي کشمیر خان د مړینې د لومړي کال د پوره کېدو او د هغه د کارنامو د بیانولو په موخه جوړه شوې و، خو د ویناو زیاته برخه یې د هیواد امنیتي، سیاسي او اقتصادي حالاتو ته ځانګړې شوې وه.
جنگ نہ غواړو، موږ صلح غواړو، موږ زیرانی نہ غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نہ غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نہ غواړو، موږ کلام غواړو، موږ غم نہ غواړو، موږ خوشحالی غواړو.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. په دوی منیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د انصاف لټه کې او بیا ورک شوي ځان خو له هغې مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه. نن سهار په شاوخوا او بجو د کابل ښار په شپږمه ناحیه کې یوه حمله شوې ده. د کابل د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال سالم الماس د دې رډو ته ویلي د حمله د اجرایه ریاست د دویم مرستیال حاجي محمد محقق کور ته نږدې شوې. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي تلفات اوختي خو جزئیات نه دي روښانه. ناټو د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ادعاوي غلطي بولي. ویل کېږي په هسکې مینې ولسوالۍ کې د داعش ډلې 15 غړي په دې حمله کې وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب د کوهستان او د غور د تیواري ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. په پام کې د ټاپي پروژې په اړه راتلونکې اونۍ په کندهار کې یو کنفرانس جوړ شي. ټاکل شوی نن د لویدیز زون د حاجانو لومړی ډله د هرات له هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته ولاړه شي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن قطر ته ځي. هغه پرون کویت ته تللی او مخکې له هغې هم سعودي عربستان ته تللی. د قطر او ځینو عربي هیوادونو ترمنځ سختې لانجې رامنځته شوې دي. سپینه ماڼۍ د هغې لایحې منلو ته چمتووالی ښودلی چې پر روسیې به نوي بندیزونه ولګوي او د دې بندیزونو د فسخه کولو لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ صلاحیت محدودوي. او د اوکراین د سولې په خبرو کې د امریکا ځانګړی استازی سیمې ته د خپل لومړي ځل سفر پر مهال وویل د اوکراین په ختیځ کې له اوربند څخه د پرله پسې سرغړونو شمیر حیران کړی دی. خبرونه از موږ په ویبپاڼې www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. اوس یو ځل بیا کابل ته ورزو. د ازادي راډیو رئیس حمید مهمند په کابل کې دی. د کابل ښار د شپږمې ناحیې د نن سهار حملې جزئیات راټول کړي دي. تازه جزئیات څه دي مهمند صاحب؟ مهرباني وکړئ.
مننه ستانکزی صاحب. البته حمله په درېمه ناحیه کې شوې ده چې د محقق کور ته څیرمه وه. یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستلی شي، همدا څو شېبې مخکې له ما ته د ټلیفون په لیکه وویل چې تر اوسه پورې چې دوی په سیمه کې دي او د دې پلټنې روان دي، تر اوسه پورې د 12 کسانو مړینه دوی تایید کړه او په لسهاو نور زخمیان دي چې تقریبا د مړو او د زخمیانو انتقال روغتونونو ته شروع شوی دی. د ده په وینا، د دغه سرچینې په وینا، البته احتمال شته چې د مړو او د زخمیانو شمیر لا پسې زیات شي، ځکه په 14 درنه وه او په عمومي وارډ په سر شوی ده. دا هغه وخت ده چې اکثره خلک د کار په لور روان وي، نو ویره دا ده چې د تلفاتو شمیر نور هم زیات شي. تر اوسه پورې دوی د 12 کسانو وژنه په دې حمله کې تایید کړه.
بله، مومن صاحب، د حاجي محمد محقق کور ته نږدې دغه حمله شوې ده. په خپل ښاغلی محقق په کور کې وو په دې حملې په وخت کې، که څنګه څه معلومات دي؟ تاسو له چا سره خبرې کړي؟
بله، تا هغوی کور ته سیرمه شوی ده، خو حمله د عمومي واټ په سر شوی ده چې د هغوی کور د عمومي واټ څخه په یو کافي واټن کې ده. هغوی ته کوم زیان نه ده وخت خو 14 درنه و. د شاوخوا کورونو ودانیو شیشه ماتې شوې دي او خلک تقریبا د شاک خوړلې ده. خلکو چون سهار وخت کې فضا هم خاموشه وي، په داسې خاموشۍ کې چې کله درنه 14 وشي، نو دا 14 ډیرو لرو سیمو کې اوریدل شوی ده او خلک تقریبا کافي حد ته ویریدلې دي. اما دوی ته کوم زیان نه در رسیدلې دا تر اوسه پورې روخانه ده خبره.
بله زیاته مننه کوم په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید محمد چې د کابل د شپږمې ناحیې د نننې حمله په اړه باندې چې انتحاري حمله وه موږ ته تازه جزئیات راکول. ویل کېږي یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي په دغې حمله کې تر اوسه پورې 12 کسان وژل شوي او په لسهاو نور ټپیان دي. دغه سرچینه دا ویره هم ښیي چې کیدای شي د ټپیانو له منځه هم ځینې کسان د ژورو ټپونو په اساس د خبره تلف شي او په دې سره د مړیو شمیر په نننۍ حمله کې زیات شي. دغه حمله په کابل کې د څو پرله پسې خونړیو حملو نه تقریبا ډیر وخت وروسته کیږي او یو ځل بیا دغه ښار د انسانانو د وینو رنگ خپلوي. په همدې سره رسیږو د پروګرام دویمې برخې ته. 2:19 پروګرامونه لومړی انصاف پلټه کې او بیا ورک شوي. عزیزان مه هیروي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانو ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلې یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د لغمان له ولایت څخه د استاد وحید الله ستونزه راخسته ده. دی وایي په 1393 لمریز کال کې د ماسټرۍ لپاره د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي معینیت په چوکاټ کې امتحان ورکړی دی. دی وایي په امتحان کې کامیاب شوی هم دی خو څلور کاله کېږي چې د دغه بورس نتیجه مو وانخیسته. دی وایي سربیره پر دې چې دغه بورس ته ونه لیږل شوم بلکې اصلي تحصیلي اسناد مې هم په معارف وزارت کې بند دي. د دې ستونزه مو د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې ده. لومړی به د استاد وحید الله او ورپسې د پوهنې د وزارت د مسؤلینو څرګندونې واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف پلټه کې
وروره د کوم ځای نه دی تلیفون کړی؟
د لغمان ولایت نه.
نوم دې څه دی؟
نوم مې وحید الله.
وحید الله خان ستا مشکل څه دی؟
زما مشکل خو داسې و چې مونږ په 1393 کال کې د وزارت معارف په چوکاټ کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو په معینیت کې د ماسترۍ لپاره امتحان ورک. په دې امتحان کې مونږ له ټول افغانستان څخه 500 کسه کامیاب شولو.
ها
د چې کامیاب شو مونږ زنګ وهو مونږ دلته راغلو. مونږ د خپل د اسناد ته مراحل وکړلو. د وزارت داخلي نو د سیتانی نو د تحصیلاتي عالی نو د احوال نفوس نو دا ټول اسنادونه مکمل کړو. دوی ته تسلیم کړل د خپل اصلي ترانسکریپت د نمراتو اصلي ډیپلومو اصلي تذکیره او دغه ټول نور کوم اسناد دي په کاریږي. په حدود د یو میاشتې موږ دوی پسې یو نیم میاشت وګرځېدلو. هر شخص په حدود د 3500 پیسې مصرف کړې په دلته کرایې ورکول. دلته زحمت تکلیف یې دا کارونه وکړه. دا پروسه اسناد هم تسلیم کړل. ان تر دې چې موږ پاسپورټونه هم تکمیل شول. بیا هم چې کله والا خسته ویلې دوی به ویلې چې دا کوډ چې کوم 220 کوډ ده که 222 کوډ ده په دې کوډ کې پیسې شته او دا رئیس جمهور امر کړی دا کوډ بند او بلاخره انتخابات راغلو. بیا رئیس جمهور هغه کابینه لاړه او بله کابینه راغله. بیا د سره چې دې کوډ کې دا پیسې خلاص شول او دا نن کیږي دا سبا کیږي تاسو راشي دوباره بیا راغلو. ویل چې تاسو هغه د صحیح پرمې چې کومې ډکه کړې هغه کوم دې هدامي مسولیت پرمې تاسو کومې ډکه کړې ولې هغه پرمې ټول وخت تر شپه تاسو دوباره بیا ډکه موږ هغه پروسی بیا دوباره ته کړلې او چې کوم داته کړې ما ساته تسلیم کړې چې بس موږ به تاسو سوال درکو.
د کوم هیواد بورسو؟
د بلغاریا هیواد بورسو. خو په دولت مقصد دی افغانستان پیسې باندې وو.
څو کسان ورتلې د بورس ته؟
500 کسان.
د دې خو څو کال وته بیا مراجعه نه ده کړې؟
بیا موږ وزیر سره صاحب سره وښوښته فاروق وردک سره. فاروق وردک چې دا مشکل ما نه ده مشکل وزارت مالیه ده. بیا موږ وزیر سره د مالیه داخلوا سره وخت واخیست. داخلوا ویل زه به دا خزاین وښکړم ته دا مشکل به حل شي. هم حل نشو.
تاسو ته خو بالکل منفي جواب خو نه ده درکړی.
ما
حکومت جواب نه درکړی مونږ چې کله اوس خپل اسناد غواړو مونږ نور د دې نه تیر یاسو مونږ اصل ډیپلوم ترانسکریپ دسره دلته ده مونږ وایو چې هغه مونږ اسناد مونږ ته راکړه اسناد دوی دولت یو شرکت ته ورکړی وه شرکت والا وایي چې د مونږ خو ما خپلې پروسې باندې مصارف شوي دي نو مونږ چې کله وزارت اصلاحات علي ته د آی سی سی آر برسونه هند ته راغلل اوس د پاکستان برسونه 1.5 برس راغلي په سلهاو زرهاو برسونه د درېو کلو کې راغی مونږ پکې ګډون ځکه شکر چې مونږ اصلي اسناد نه لرو هم له هغه ځای وتلي هم له ده ځای وتلي استو
پختن در نکوم نور زینو د برسونو لچ سوق کاندیدی یا کومځه کې مقرری کې خداغه اسناد او کاپی غواړي نو اصل اسناد خو نه غواړي تاسو نه څنګه
مونږ نه اصل اسناد اخیستې دي
نو تاسو اوس څه غواړئ چې
مونږ اوس غواړو کما ستری ته مولېږي خدا به ډیر خی
کنه اسناد غواړي خپل
کرنی نو کچلتا ملي کې نو اسناد خراب کړه خپل مال بل ځای برسینه دی وخ کلمه خلونو نو معقوله کما ستری ته کنه
او کوونی شي نو اسناد غواړي
نو کوونه شنو اسناد خو میرا کتل
دا اسناد چې ستاسو په لاس کې نه دی وس څومره مشکل دل پیدا کړي
بل ځکه چې وجبنه شمه خستله ځکه چې اسناد نه لرم بل ځکه چې آزاد ماستری بورسونه په تحصیلات علي ضرورت کېلان چې زفه کې ګډون نشم کولای
دا غا مشکل هم شریک کړي د وزارت معرف سره هم شریک کړي چې دا اسناد خو موږ ته راکړي تاسو اوس دا غواړئ چې بورس نه کیږي نو اسناد دی راکړي
نو حد اول خو نه حق انده چې ته باید ما دې بورس ته لګې
دغه بورس ته دغه هواد ته چې دا بورسونه راغلی په دې رقم بورسونو کې ستاسو نو ورسته نور څوک تللی
نه نه اول کړه دا پروسه دې درته مال امداول کړه ته ناکام ورته څه بیا سولې ګلې
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پوهنې وزارت د بورسونو د سانګې لمشر عبدالمتین شریفي سره شریک کړه. جناب شریفي د وحید الله په نوم د لغمان ولایت نه یو خون کې آزادۍ رادیو ته تلیفون کړی چې په درینیوم کال کې د یو بهرنی تحصیلي بورس لپاره د پوهنې وزارت په چوکاټ کې امتحان ورکړی. په امتحان کې بریالی شوی هم دی خو څلور کاله کېږي چې منتظر دی او د دغه بورس نتیجه هم معلومه نه شوه. د دغه مسالې په اړه معلومات راکړي.
درست است که در سال 1393 با شرکت
سمه ده په 1393 کال کې لیو شرکت سره تړون شوی خو پر وخت د تخصیص د نه رسیدو لامل دا پروسه وزنده
اما نسبت عدم مواصلت تخصیص به وخت معینه این پروسه با تعویق هستی
شریفی صاحب دغه پروسه په بشپړه توګه وتړل شو او که دوام ته پلان او تدابیر شته
فعلا نظر به شرایط و وضعیت موجود معینیت تعلیمات تخنیکی
و اوس موجود وضعیت ته په کتو سره د پوهنې وزارت تخنیکی او مسلکی معینیت تصمیم لري چې د دغو استادانو لپاره چې لاغو امتیاز څخه پاتې شوي په کورنیو بورسونو کې د ماسټرۍ د اخیستلو زمینه برابره او لومړی حق هم دوی ته ورکړي.
دغه بورس چې د ماسټرۍ و لګښت یې د افغان دولت په غاړه و.
بله 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 دا اوس زمان مشکل بودیجوي بود ولی فعلاً این مشکل حل شده است ولی
په هغه وخت کې بودیجوي ستونزه و خو اوس دا ستونزه هواره شوې او بل دا چې کېدای شي د دوغو استادانو څخه ځینې نورو ادارو ته جذب شوي وي او یا په نورو بورسونو کې تللي وي خو وروسته تصمیم دا ده چې د دوی حق خوندي دی او په هیواد کې دننه به د لوړو زده کړو لومړی حق همدغو استادانو ته ورکړل شي. موږ اوس پر دغه پروګرام کار کوو
دا استاد وایي چې دا یوازې نه و بلکې دوی څو کسان وو او ټول د دغې ستونزې سره مخ دي. آیا د دې ستونزې د حل لپاره د پوهنې وزارت او پتیره تخنیکي او مسلکي معینیت څه تدابیر نیولي؟
تدابیر گرفته شده است که مشکل از این استادا باید حل شوه.
تدابیر نیول شوی چې د دغو استادانو ستونزې حل شي.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وامه اوریدل شي د لغمان له ولایت څخه استاد وحید الله شکایت کړي چې څلور کال مخکې د یو بورس لپاره په امتحان کې کامیاب شوه خو دغه بورس ته چا نه دی لګلې او دا مهم اوریدل شي د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې دغه موضوع په پام کې ده او په راتلونکي بورسونو کې به دوی ته لومړی حق ورکړل شي.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجود وسی له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
اوریدونکو عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ ش پیغامونه لرو زموږ یو شمیر دوستانو ځینې کسان پیدا کړی دي چې نشانه یې راته ویلې کچېری د حقوقي کورنۍ هم د خبرونه اوري نو قلم او کاغذ دی راوخلي د دغو کسانو د ټلیفون شمیره ولیکئ او زنګ ورته ووهئ څو خپل ورک عزیز ته ورسیږئ همدا کار زموږ یو اوریدونکی په روزګان ولایت کې کړی دی او د کلونو ورکې د همدې پروګرام له لارې موندلی دی چې تېره ورځ موږ ته پیغام راستولی و غواړم لومړی د همدې دوست خبرې واورو
الو السلام علیکم زه کوم د روزګان د ولایت د غزاب د ولسوالۍ نه د وغنیر د کلی سره د ازادۍ راوډې سره په تماس کې یم ځکه زه د ازادۍ د راوډې مننه کوم چې دی او چې در مخ ما د محمد شریف په نامه چې د ډیرو کلونو خپل خپلوانو سره نادره کوو د محمد شریف په نامې سړي قربان د کندوز د ولایت نه د امام صاحب د ولسوالۍ نه راغلو څه د قربان محمد شریف ته پیدا کړي زه د ازادۍ د راوډې د دغه خدمت نه دغه ازادۍ د راوډې د هلاره چې محمد شریف نامې په کلونو د خپلو قربانو سره جدا ولو پیدا سره زه د ازادۍ د راوډې مننه کوم السلام په احترام
هرات څخه ځمات تر کوم تاسو ته دلته هرات ترمینل کې یو نپار دی چې د ایران څخه راغلی نو غیر ارادي خبرې کوي خپل نوم او د ځای ادرس نشي ویلی جګ سړی په صورت تیار دی راغلی دی دلته هرات په ترمینل کې دی نو که چېرې د ده عکس موږ ستاسو ته در واستو همکاري به موږ وکړو دغه همکاري تاسې وکړي چې د هر چا وو نو نه پوهېږم دغه د لوګر یا د کنړ د دغو منطقو بولم شاید دغه منطقې دوی خپل ادراسو نوم نه کوم څه ویلی هغه دې کچېرې دغه بیا په دغه شماره زموږ سره تماس ونیسي موږ به هڅه تر واستو هغه دې تاسو دغه همکاري وکړو
من نور را تاسو خپل شمیره نه دی ویلی نو زه به اوریدونکو ته اعلان کوم 0 اویا شپږ پنځوس نهویشت دوه سوه پنځه دېرش له کندهار ولایت څخه یو بل دوست هم یو څوک پیدا کړی دی چې وای عبدل نومیږي
اور السلام علیکم زه د کندهار ولایت مش هغه عبدل پیدا کړی دی او څو ورځې د مخه چې هغه محمد کرمان د اعلان خپور کې چې ما اخ ورته نو مش اوس هغه عبدل پیدا کړی دی د کندهار شهر په درای کې د درای چوک باندې او مش یو ښکار دی پیدا کې نو باید هغه محمد راځي او خپل
مننه کوم له پیغام څخه مو ستاسو شمیره به زه اعلان کوم له کوم شمیرې چې دغه پیغام موږ ته رسیدلی دا ده 0 اویا درې سوه پنځلس څلور سوه یو دېرش له ګریش څخه یو اوریدونکی پیغام پریښی وای یو ماشومې موندلی چې په پښتو او دری دواړو ژبو خبرې کوي نور بل ده واورو
السلام علیکم ما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې د منډ ولایت څخه د کرشتو ولسوالۍ څخه پیغام کوم دا چې یو شنه دی د شپږو کال دی هم پښتو وای هم پارسی دا چې دی د کرشتو ولسوالۍ کې د جاجز د پمپ سره مسکو ته راغلی دی د پروژې کې یو میاش وخت کې نو دی دا زه د شابندم کوي د کوم ځای دی نو څه چې دی
محترم دوست تاسو هم خپل شمیره نه دی ویلی چې د دې حالت کورنۍ په کوم شمیره اړیکه در سره ونیسي زه به مو شمیره اوریدونکو ته اعلان کوم 0 اویا وسو څلور څلوېښت نه دېرش دیارلس
بلې السلام علیکم احمد خان د پکتیکا ولایت د ګلیو لوفاړي اوسېدونکو یم دلته محترم ګل نامه نوم سره نوم سنگوال ده د پلار نوم یې عمر جان ده هېڅ پته نه لګېږي چاته دلیب دا ورته که هر څوک معلومات ترلاسه کوي معلومات ټلیفون نمبر ازادۍ کې دي ما ځي د ازادۍ راډیو ته ټلیفون وکړي او خپل نمبر پرېږدي او بل سړی معلومات هېڅ فرق نه ورته کېږي ما ځي د ازادۍ ته ټلیفون وکړه پکتیکا ولایت د ډېرې ولسوالۍ څخه خبره تر کوم ازادي راځو چې ټلیفون وکړه خپل شماره دې ووایي اته ما چې هغه سره کار سور کړم نو تاسو وخت نه نیسم تفتای تامه
په مخه مشسه باید وایم چې دغه دوستان چې یو ورک پیدا کوي باید خپل شمیره اعلان کړي، ځکه که هغوی ازادي راډیو ته زنګ وهي دلته پیغامونه په نوبت خپریږي او ډیر زیات دي، نو کیدای سي ډیر ناوخته نوبت ورسیږي. نو دا ښه ده چې مستقیما د دې کس کورنۍ که پیدا سي په خپل تاسو ته زنګ وهي او نشانې درڅخه واخلي. له کوم شمیرې چې همدا پیغام مشته راغلی دی دا ده 0 8 3 9 9 1.
بله سلام علیکم، زه جمعگل روزگان ولایت خبر کوم. تیر خبرونه کې د لشکرګاه څخه یو خور اړیکه ونیول چې د لالا په نامه زه یو څوک پیژنم، نو که دا مهرباني وکړي په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي 0 8 0 6 5 3 5 2 5 8. دغه سړي په هکله مو سره معلومات راکړي، ډېره به مننه وي ځینې. السلام علیکم.
زه محمد ګل محمد مزار کمکار ولسوالی د اوچوکو د کلي ما خوری محمد بنیم د معلم محمد صادق دی د مولادات فکر مسل دی یو خپل سلامونه ورسوم خاص سلام مسل دی ما سره په دغه لار یې اړیکه ورو سره اړیکه ونه 0 4 9 5 5 9. السلام علیکم.
جنا کی بلاد نگرہار والا ہے دیدارن کینا تاثر بتاما سے او یو انسان لا اپنا ما چې دغه بغنګ دا او شپږو میاشتې مخکې د نگرہار والا ہے دیدارن ته په کلی کې او ما ولید او کله هر چای نو په نور والا ہے دیدارن په سنل لایته او دی نگرہار والا ہے دیدار چې ور بسو لایته یې له خپل عزیز یادو ته خپل دې تلاسه وکړه.
مننه وروره، ستاسو شمیره هم دلته را سره ثبت شوې ده، نو زه به یې اورېدونکو ته اعلان کړم 0 8 2 0 0 8 3 3 3. دوستانو خبرمنه ادامه لري، تر یوې وقفې وروسته ستاسو هغو پیغامونو ته ورځو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښې لټوي.
ګرانو دوستانو محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 0 4 3 6 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
الو السلام علیکم، سلیم خبر کوم د لغمان ولایت حضور د داول جان په نامو ورک ده سګي دروانی اتم کال ده. هر چا ته معلوماتي په دغه شمیره د زنګ وکړي که په داخلي که په افغانستان کې هر دولت کې چې دماغ څوک اوري 0 8 3 3 6 8 0. شمیره ځل بیا تکرارم 0 8 3 3 3 6 8 0.
السلام علیکم، میں ڈاکٹر سیدی می وجداری دکانو می سیدی اختر محمدی تقریبا دو درې کال کې شورک شوی دی د پنځل سوش په سفلو ته د جاسب او مرزی لدی نو پر څو ته پاره معلومات یې مې په دې شمیره زموږ وي
0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مای ورور د غفور په نامه باندې د دونیم کال یا درې کال کې چې خپل کور څخه وتل دي نظر کړی که دې زما زخ په خپل لوري د بل دوست نګر زما زخ په خپل لوري ما ته دې په دغه شماره باندې ځان ووهي سپر وسه ونیوي څلور سوه درې پنځوس درې سوه پنځه اویا شماره یې ور بیا وه سپر و نه و څلور پنځه درې درې اووه پنځه هر مسلمان ور ته کمال ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي د رنګ د خوځ خدای چې سور ځوان دی نه ډېر جګ دی او نه کوچنی دی داسې پته نه ګرځی دی او هر مسلمان ور ته معلوم وي ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي چې مو سپور ورته په انتظار یو که دې زما ږغ اوري یا ملګري یا بل دوست کړي د مسلمانۍ له مخې مو سره په دغه شماره باندې زنګ ووهي د ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه چې زموږ
السلام علیکم ما نوم شاغ اسدی د ورور نوم او د ولید د نه کال کیږي چې نه دره کوي هر چاته چې معلومات یې مشته په دغه شمیره زنګ وي صفر و صفر و دوا شپږ دوا اته پنځه شپږ هر چاته چې معلومات وي د هلمند ولایت د کرشت ولسوالۍ دی د سورکی د سیمې وسلام
السلام علیکم زه د خوست ولایت د میدان ولسوالۍ نه په تاسو سره تماس کوم ما یو مرګلی دی چې محمود حاجر نامېږي په دې میاشت کې کېږي چې ورک شوی دی کور که چا به یې معلومات وي ما ته د پیدا شمېرې زنګ ووایي صفر یا شپږ شپېته دوه صفر اووه نوي السلام علیکم
السلام علیکم زازادی راځیو ته دا پیغام پردم چې زما زدا کندهار ولایت بسم الله نمیزم زما زی ګلالۍ نمیزي د کندهار په میدان کې ورکسوي دی د پنځه ویش کال الګ دی خړې خړې سترګي دې سرکه کوي ځوان دی د کندهار ولایت دی هر مسلمان ور کب د په اړه معلومات لري مشته دې په دغه لمبر زنګ راوي صفر و صفر دوا درې درې نه څلور شپږ اته بیا دې په دغه لمبر زنګ راوي صفر اووه صفر دوه درې درې نه څلور شپږ اته مینکاته ځوان دی خړې سترګې دي پنځه ویشت کاله دی پنځه ویشت کاله دی یوه مینه لایف ټاپیک
در منوریدونکو په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید محمد د کابل د نننې انتحاري حمله په اړه باندې تازه جزئیات راټول کړي دي محمد صاحب تازه جزئیات څه دي ویل کېږي تلفات خلکو ته اوختي د تلفاتو شمیر څو ته رسیدلی دی
مننه ستانګزه صاحب تلفاتو شمیر لا هم ما غوډل خدل کیږي چې ورسره لس کسان نور ټپیان خدل کیږي خو هم دا څو شیبه مخکې د کابل د امنیت قومندانۍ وایند بصیر مجاهد را سره د ټلیفون په لیکه خبرې وکړي او وی ویل چې د حمله هدف هم معلوم شوی دی د په وینا حمله د معدن وزارت د قانون وزارت د عمله په موټر شوی چې مامورین لیکدول او هغه هدف ګرځیدل دي او متاسفانه د په وینا ټول تلفات هم دغه مامورینو ته وخت دي دغه په وینا د حمله وروسته دغه موټر چې کاستر موټر وو دا سړک ته منحرف شوه دي او د هوټل په لور تللې ده چې په هوټل کې دنه اور هم لګیدل ده او شاوخوا کې چې کم خلک د سړک په غاړه موجود وو چې دا وخت داسې وخت چې خلک اکثره خپل اداراتو ته رسمي مامورین دي نو هغه ته هم تلفات وخت دي دغه په وینا تر اوسه پورې د تلفاتو په شمیر کې کوم تغیر نه درغلی د مرشو کسانو شمیر 12 کس دي او 10 کس نور ټپیان دي خو هدف سرګن شو چې د قانون وزارت د مامورینو موټر و چې هغه هدف ګرځیدل بل ستنه ځست
bale زیاته مننه کوم حمید محمد کورودان په کابل کې د ازادي رادیو رئیس خغلی محمد چې د ورستۍ موټر بم حمله په اړه باندې موږ ته تازه جزئیات راکول په دریمه ناحیه کې د سړک په سر باندې انتحاري حمله شوی و د معدنونو د وزارت په کارکونکو باندې دغه انتحاري حمله شوی د هغوی کاستر موټر باندې او البته ټول مرګجوب له هم د همدغه مامورینو ته اوختي د 12 کسان مړه شوی دي او 10 نور ټپیان دي
ہلو السلام
السلام علیکم زه حبیب الله در روزګان ولایت گیزو ولسوالی سره ستاسو سره بتماش کوم موږ یو دوه سورک پی اغه محمد نمیږي گیزو ولسوالی دی د میرزا محمد زوی دی په رنگ شنی سترګې دی او اته کال کی ورک دی چې معلومات لري یا یې ځای مونه لري په ورته مردو کې دی یا په هر ولایت کې چې دی هر مسلمان کولای شي په دغه شنی رزمات سره تماس ونه شي شکر اویا یو پنځوس درته ودرو السلام السلام علیکم یادادی راځو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم بالا سلام یما او بابا را درینا چکیږي چې ورستوای دا د کابل ولایت مصیبل سوالی دا او پملا کوب دا دا یو غوګل زر پریغون تر او کار ته پاتې پدېش مارو د زنګوي چې پرواز نه نه وی څلور ته شپږ پنځوس ونه وی مخه ته دې ساتم
السلام علیکم شیر احمد لکندهار سے تماشنے والے بھی تقریباً یونیم کال کی چورکتا ہوئی بھی اعصابی تکلیف لڑے وزن ایسے لیجیے اور دماغ آسن ہے وسی لیجیے بخشا بانی مایو بلی دس مایو بلی کی دس نبوش ہے تقریباً یونیم کال کی کورس کا نظارہ کر دی ہر مسلمان وہ کل لیے یا پہاڑ معلومات لڑے یا ژوندۍ یا مړې هر مسلمان که په اړه معلومات لرې نو په دغه ټلیفوني شمېره کې زما سره تماس ونیسئ. صفر اویا یو اچیا دوه اچیا شپږ سوه اوولس صفر اویا دوه اچیا دوه اچیا شپږ سوه اوولس وسلام فیسلام.